بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم اوریدونکو د حسین مسګری په غږ د حج د مبارک سورې د او اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړتا غوښی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغو کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکو او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او ښه کارونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دی. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستی. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسې له مخکې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونځ کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شی او له هغه څخه پناه واخلی. هغه ستاسی بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران رادیو ډیرو خوږو قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. ګرانو دوستانو، په سحرانه یو ساعت خبرونه کې زه عبدالمجید دورانی او زما نور ملګری ستاسو په خدمت کې یو. نن د نهه ورځې سه شنبه د 1400 هجری لمریز کال د وږي د میاشتې 13 نیټه ده، چې د 1443 هجری قمری کال د سفر له 14 او د 2021 میلادي کال د ستمبر له 21 نیټې سره برابر ده. ګرانو دوستانو، نن هم د خبرونې په پیل کې د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه اورئ. ورپسې د عراق په شمال کې ترهګرو ډله ګیو او د هغو ملاتړو ته د جنرال باقیری د خبرداري په هکله سیاسي تبصره درته وړاندې کیږي. بیا هم د تاریخ پاڼه لرو. د خبرونې په دوام کې لویدیځه آسیا په 13 اونۍ کې نومې د لویدیځې آسیا د هیوادونو د 13 یوې اونۍ د مهمو حالاتو د څېړنې 19 پروګرام اورئ. او د خبرونې په وروستیو شیبو کې هم د شنګهای د ملګرتیا په سازمان کې د ایران د دائمي غړیتوب په هکله یو ځانګړې وینا درته وړاندې کیږي. په دې هیله چې د خبرونې تر پایه را سره ملو وسئ، له یوې لنډې شاندمې وروسته بیا راګرځو. د تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د سحر و بجې شوې، نو غوښ شه د دې محل خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي نړیواله ټولنه دی په افغانستان کې د ثبات پر رامنځته کولو کې مرسته وکړي. د ایران او پاکستان ترمنځ پیلاوري سرحد بیرته خلاص شو. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر د طالبانو د حکومت له مشر سره کتلی دي. طالبانو د کابل د ښوونې او روزنې له پوهنتون څخه د ربانی نوم لریک، او د طالبانو حکومت د ننګرهار او کنړ ولایتونو لپاره نوی والیان وګمارل. اوس هم د خبرونو تفصیل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون په نیویارک کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو له لوړ کمشنر فیلیپو ګرانډي سره په ملاقات کې د افغانستان د لا زیاتو خلکو د بیکوره کېدو د مخنیوي په موخه په دغه هیواد کې د سیاسي ثبات د رامنځته کولو لپاره د نړیوالې ټولنې د ملاتړ غوښتنه وکړه. حسین امیر عبداللهیان په دغه کتنه کې وویل ضروری ده چې نړیوال سازمانونه په افغانستان کې د انساني وضع په وړاندې پر خپلو دندو په لا فعاله توګه عمل وکړي، ترڅو د دغه هیواد د نورو نجیب خلکو د کډه په سر کېدو مخه ونیوي شي. هغه د ایران خلاف د امریکا او لویدیز له ظالمانه بندیزونو سره سره له ګڼو افغانستانی کډوالو څخه د ایران د اسلامي جمهوریت د څلورو لسیزو قربتوب ته اشاره وکړه او زیاته کړه ایران په دې ټولو کلونو کې له ټولو بندیزونو او اقتصادي دباو او په دې وروستیو کې د کورونا له خورېدو سره سره هڅه کړې ده چې یو ښه کوربه ووسی. په دغه کتنه کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو جګپوړي کمشنر هم له افغان مهاجرینو څخه د اسلامي ایران د سخاوتمندانه کوربتوب په قدرونې سره په افغانستان کې وروستي حالت او د بشري حقوقو ننګونې وڅېړلې. دا ویل ده چې د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلې په شپږویایمې غونډه کې د ګډون په موخه نیویارک ته تللی دی. د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر له رافائل ګروسی سره ملاقات وکړ. په ویانا کې په نړیوالو سازمانونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر او دایمي استازي بیګا په خپل ټویټر کې په ویانا کې د اټومي انرژي د نړیوال اجانس له عمومي منشي رافائل ګروسی سره د ایران د اټومي انرژي د ادارې د مشر محمد اسلامی د ملاقات خبر ورک. د ایرنا په لیکنه کاظم غریب آبادی له ګروسی سره د اسلامی د کتنې د خبر په اعلانولو سره څرګنده کړه چې دواړو لورو په دغه ملاقات کې په دې ټکی باندې په اعتراف سره چې ایران د اجانس لپاره یو مهم شریک او انډیوال دی هوکړه وکړه چې په احترام او ښه نیت باندې ولاړې اړیکې ټینګې کړي. غریب آبادی زیاته کړه چې دواړو لورو په دغه کتنه کې همداشان په مختلفو برخو کې متقابله ملګرتیا وڅېړله او د متقابلې دلچسپۍ وړ څو موضوعات یې هم وجاجول. محمد اسلامی چې د اټومي انرژي د نړیوال اجانس د عمومي ټولنې په 15مې غونډه کې د ګډون په موخه ویانا ته تللی دی، همداشان د روس اټم د حکومتي شرکت له مشر مدیر سره هم وکتل. په دغه کتنه کې دواړو لورو د دوه اړخیزو ملګرتیاو په حکله د نظر تبادله وکړه. د ایران او پاکستان ترمنځ پیلاوري نومې سرحد بیرته خلاص شو. د ایران له میرجاوی سره د پاکستان په تفتان سرحدي سیمه کې پیلاوري لاره د دواړو هیوادونو د سرحد میشتو ترمنځ بې له عوارضو د تجارت د اسانتیا په موخه خلاصه کړی شوه. د چاغي په سرحدي سیمه کې د پاکستان او ایران د سرحدي مسؤلانو لکتنې ورسته پیلاوري لاره له پرون څخه دوباره خلاصه شوه او اوس سوداګر په تیره بیا د پولې د دواړو خواوو اوسیدونکي په اسانۍ سره د اړتیا وړ شیان واردولی شي. د ویلو ده چې پیلاوري سرحدي معبر له تیرو شپږو میاشتو راهیسې بند و چې له امله یې د ایران او پاکستان د سوداګرو په تیره بیا د بلوچستان صوبې د اوسیدونکو لپاره چې د خپل بنیادي ضرورت سامان له ایران څخه واردوي ډېرې ستونزې رامنځته شوې وې. عزیزانو دا خبرونه له تهران رادیو اوري. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر او په افغانستان کې د طالبانو د لنډمهاله حکومت مشر په خپلو کې کتلی دي او په افغانستان کې د طبي او روغتیایي حالاتو په حق له خبرې ترې وکړې. له ملا محمد حسن اخوند سره د روغتیا د نړیوال ادارې یعنی WHO د مشر ټیډروس ادهانوم په کتنه کې چې په کابل کې په ولسمشره ماڼۍ کې وشوه د طالبانو د حکومت مرستیال مشر ملا عبدالغنی برادر او د خارجه وزارت سرپرست امیر خان متکی هم شتون درلود. د دغه کتنې له جزئیاتو څخه کوم کره معلومات او رپورټ نه دی ترلاسه شوی، خو د روغتیا نړیوال سازمان له دې مخکې په افغانستان کې د درملو او طبي تجهیزاتو د کمی په هکله خبرداری ورکړی و. د کابل د ښوونې او روزنې له پوهنتون څخه د رباني نوم لرې کړی شو. د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر مولوي عبدالباقی حقانی د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون له نوم څخه د پخواني ولسمشر برهان الدین رباني د نوم د لرې کېدو امر کړی دی. هغه په یو رسمي مکتوب کې لیکلي چې تحصیلي بنسټونه ملي شتمنۍ او پانګې دي. حقانی زیاته کړه چې په تیرو شلو کلونو کې د شتمنۍ د سیاسي موخو لپاره په مختلفو نومونو نومول شوي او سیاسي او قومي تبعیض ته ورسره لمنه وهل شوې ده. هغه د بیلګې په توګه د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون یاد کړی چې د پخواني ولسمشر برهان الدین رباني په نوم نومول شوی و. د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ویلي چې یاد شوی پوهنتون به له دې وروسته بیرته د کابل د ښوونې او روزنې د پوهنتون په نوم یادیږي. دا یادونه وړ ده چې دا پوهنتون د پخوانی ولسمشر حامد کرزي له لورې د پروفیسر رباني له وژل کېدو وروسته د نوموړي په نوم نومول شوی و. هغه مهال دا پرېکړه له یو شمېر توندو غبرګونونو سره مخ شوې وه، خو حکومت اعتراضونه جدي نه و اخیستې. طالبانو پر کابل له واکمنېدو وروسته ویلي چې د تیر جمهوري نظام پر مهال ورته نومونې اعتبار نه لري. دوی همداشان څه موده مخکې د کابل نړیوال هوایي ډګر چې مخکنی ولسمشر اشرف غنی د بل پخوانی ولسمشر حامد کرزي په نوم نومولی و بیرته د کابل هوایي ډګر په نوم ونوموه. اخوا په ننګرهار کې چارواکي وایي د وروستیو پیښو په تړاو یې څلوېښتنه نیولې دي. د ننګرهار ولایت د ملي امنیت ادارې مشر ډاکټر بشیر ویلي په جلال آباد ښار کې په بیلابیلو عملیاتو کې د تېرې شنبې او یک شنبې ورځو په بمي چوتنو کې د لاس لرلو په تور څلوېښتنه نیول شوي دي چې نیول شوو کسانو په خپلو جرمونو اعتراف کړی دی. ډاکټر بشیر وایي چې زر ده چې نیول شوي کسان به عدلي او قضایي ادارو ته وسپاري. هغه پرته له دې چې د کوم هیواد نوم واخلي وویل د دې پیښو تر شا د بهرنیو استخباراتي کړیو لاسونه دي چې نه غواړي په افغانستان کې امن راشي. دا ویلو دا چې پرون بیا په د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د 214 خبر را رسیدلې خو جزئیات یې تر اوسه نه دي ترلاسه شوي. د طالبانو حکومت د ننګرهار او کونړ ولایتونو لپاره نوی والیان وګمارل. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال او ویاندوی ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د کورنیو چارو وزارت په یو اقدام کې مولوی مزمل د ختی زون تنظیما رئیس او د ننګرهار والی او مولوی قاسم یې د کونړ د والی په توګه ټاکلی دي. دا په څه باندې یوه میاشت کې چې طالبان واک ته رسیدلی دي لومبنی ځل دی چې په دې کچه لوړپوړو چارواکو کې بدلون راځي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دغه راز لیکلي چې حاجي ناصر د هرات امنیه قومندان، د ننګرهار پخوانی والی شیخ ندا محمد د ننګرهار د امنیه قومندان، مولوی محمد انور د خوست ولایت د مرستیال او مولوی محبوب شاه د یاد ولایت د امنیه قومندان په توګه ټاکل شوی دی. د کابل هوایي ډګر د داخلي او بهرنیو الوتنو لپاره چمتو شو. زمون خبريال رپورټ راکړی د افغانستان د هوایي چلند ادارې پرون د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي دمګړې د کابل هوایي ډګر له سهار شپږو بجو څخه د مازیګر تر شپږو بجو پورې د داخلي او نړیوالو الوتنو په وړاندې خلاص دی. البته تر دې دمه دغه هوایي ډګر د شپې مهال الوتنو لپاره نه دی چمتو. په دې وروستیو شپو ورځو کې د ایران د اسلامي جمهوریت او پاکستان تجارتي باري الوتکې د کابل په هوایي ډګر کوزي شوې دي. په افغانستان کې د روغتوني تجهیزاتو کمښت ټول ماشومان او نوزي کې ګواښي. د ملګرو ملتو د ماشومانو بسپنې یونیسف په افغانستان کې د روغتوني تجهیزاتو او درملو د کمښت له امله د ماشومانو او نوزیګو د بوګنوونکو حالاتو په باب خبرداری ورکړی دی. رپورټ ښایي یونیسف ادارې په یوه خبر پاڼه کې ویلي دي په افغانستان کې ډیر ماشومان او نوزیګي درملنې او همداشان درملو ته د سمدستي لاسرسی نه لرلو په بڼه کې ممکنه ده خپل ژوند له لاسه ورکړي. د دغه رپورټ له مخې د هغو بستري شوو ماشومانو موریدونه چې له ناوړه خوړو او شری ناروغۍ باندې ککړ شوي دي د افغانستان په روغتونونو کې په زیاتېدو دي. د خبرونو پای.
سیاسی تبصرہ
د عراق په شمال کې ترهګرو ډله کې او د هغو ملاتړو ته د جنرال باقری خبرداري زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. نو پام ورته وکړئ، ترهګرو ډله کې او په وروستیو څو کلونو کې د امریکا او صهیونیستي رژیم په ملاتړ سره هڅه کړې ده چې په ترهګرو اقداماتو سره د ایران د سرحدي سیمو د ناامن کولو له لارې په دې هیواد باندې ډېر فشار راوړي. خو دغه خوځښتونه که څه هم هر ځلې د هغو له ورانکاریو سره متناسب ضروري ځواب لرلی، خو په دې لړ کې د ایران د وسلوال ځواک د لوی درستیز جنرال باقیری د اتوار ورځې خبرداری ترهګرو ډله لګي او د هغو ملاتړو ته یو جدي خبرداری ګڼل کیږي. د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز د عراق په شمال کې د ترهګرو ډلو فعالیت ته په اشاره سره وویل. د عراق د شمال د اقلیم په مسأله کې له بده مرغه د اقلیم په کم پام او هغو کمزورتیاو سره چې د عراق حکومت امریکایانو د شتون په وجه لرلې مخامخ یو، چې دا سبب شوی د عراق په شمال کې د انقلاب ضد وسلوالې ډلګې فعال شتون ولرلی شي. جنرال باقیری ټینګار وکړ وسلوال ځواکونه به د ساتندوی ځواک په مسؤلیت او ملګرتیا سره د دغې ترهګرۍ ډلګې ټغر ورټول کړي او هغو عملیاتو ته به چې په تیرو دوو اونیو کې ترسره شول دوام ورکړي. ځکه چې دا د ایرانی ملت منطقي او قانوني حق دی چې امن او آرامي پولې ولري. په دې لړ کې دوه ټکي مهم دي. اړومبه دا چې عراق د امریکې له پوځي نیواک وروسته د ترهګرو ډلو د فعالیتونو لپاره په یو ځای بدل شي، او امریکا له دغه وضعیت په ځلونو د ایران د امنیت پر ضد استفاده کړې ده. دویم ټکی د هیواد په پولو او امنیت پر ضد تیریګرو عناصرو ته ځواب او د ځواب ورکولو روا حق دی. جنرال باکری په دې اړه د امریکې حریر اډا د ایران پر ضد د دسیسې د یوې ځالې په توګه یاد کړه او جوت یې کړه. زموږ پولو ته نږدې د دغې اډې شتون او د دغې اډې دننه په د انقلاب ضد دسیسې د غونډو ترسره کول به ونه زغمو، او دوی باید خپل ټغر ټول کړي، او دا کار تازه پیل شوی دی او په جدیت سره به دوام ومومي، او په سیمه کې د دوامداره آرامښت او امنیت د ټینګولو لپاره پوځي او ډیپلوماټیک فعالیتونه باید ټینګ شي. بېشکه چې د ایران په دې لړ کې پریکنده او چټک عمل کوي. د 2000 کال د جنوري په 3 نیټه د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د سردار شهید سلیمانی او ابو مهدی المهندس له شهادت وروسته د ایران ساتندوی ځواک د امریکې په دغه جنایت ته پړومبي ځواب کې په عراق کې د امریکې تر ټولو مهمه او ستره پوځي اډه عین الاسد په نخښه کړه، چې د دغه اډې ستره برخه چې د ایران پر ضد ترهګرو اقداماتو لپاره یو ځای و تباه شوه. امریکا د امنیت او ثبات د تامینولو په پلمه خپل پوځي شتون زیات کړ، خو هر څومره چې د امریکې پوځي شتون زیات شوی دی د ناامنۍ زمینې هم ډېرې شوي او ترهګر فعالیتونو زور اخیسته دی. د نړیوالو مسایلو کارپوه مجتبی شاهسونی د سیمې په بې ثباتۍ کې د امریکې د پوځي اډو د رول په اړه وایي، امریکا په سیمه کې نیخ په نیغه یا په غیر مستقیمه توګه ډېرې پوځي اډې لري چې په دغو کې د هرې اډې د جوړولو په وخت ادعا شوې ده چې د جوړولو هدف یې د امنیت تامینول دي، خو تاریخ ثابته کړې ده چې په سیمه کې د امریکې زیات پوځي شتون د لویدیځ آسیا لپاره له بې ثباتۍ او تاوتریخوالو د زیاتولو پرته بله نتیجه نه ده لرلې. سرګند ده چې د نړیوالو اصولو پر اساس هم د عراق حکومت او هم د عراق د شمال اقلیم په دې رابطه مسؤلیت لري، او باید په دغه مسؤلیت عمل وکړي تر څو د عراق له شماله د ایرانی ملت پر ضد د دغو ترهګرو ډلو او د هغوی د حملو ټغر ټول شي. د تهران رادیو مینوالو هیله ده چې خبرونه مترده ده ما د پام او خوښي وړ ګرځېدلې وي. عزیزانو، په دوام کې هم د تاریخ پاڼې ته غوږ شئ.
د تاریخ پاڼې ډیر عزتمن اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینې و منی عزیزانو. اوس هم د تاریخ یو بل پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د نهه ورځ یا سه شنبه د 1400 هجری لمریز کال د وږي د میاشتې 13 نیټه ده چې د 1443 هجری قمری کال د سفر د میاشتې له 14 او د 2001 میلادي کال د سپتمبر له 1 نیټې سره برابر ده. اته سوه یولس کاله پخوا د 1422 هجری قمری کال د سفر د میاشتې په 14 نیټه په ابن شداد، مشهور یو مسلمان فقی، قاضی او مورخ، ابوالمحاسن بهاءالدین بن یوسف وفات شو. هغه په 1509 هجری قمری کال کې د عراق په موصل ښار کې وزیږید او په ماشومتوب کې قرآن کریم حفظ کړ. ورپسې د حدیث او تفسیر او د قرآن د قرائت په څیر علوم یې زده کړل، او په دغو څانګو کې ډیر مهارت ترلاسه کړ. ابن شداد له دغو مرحلو وروسته د بغداد نظامیه مدرسې کې تدریس ته مخه کړه. هغه له څه موده وروسته د لا زیاتې پوهې د ترلاسه کولو لپاره بېلابېلو اسلامي ټاټوبیو ته سفرونه وکړل، او کله چې شام ته ورسېد نو هغه کتاب چې د جهاد او د هغه د آدابو او احکامو په باب یې او لیکلی. صلاح الدین ایوبی ته دالی کړ. د ابن شداد او صلاح الدین ترمنځ ملګرتیا هم هغه راز دوام وموند او هغه د سلاکار او تاریخ لیکونکي په څیر په ټولو سفرونو په تیره بیا په صلیبي مشهورو جنګونو کې له صلاح الدین ایوبی سره ملګری و. دغه ملګرتیا لامل شوه چې ابن شداد وتوانېږي د صلاح الدین ایوبی د وخت د پیښو مستند شرحه ولیکي. څلور سوه شپږ دېرش کاله پخوا د یو زر اووم هجري قمري کال د سفر د میاشتې په څوارلسمه نیټه یو مشهور ایراني عارف فیلسوف محدث او فقی ملا محسن فیض کاشانی په یوې تقوا او علم لرونکې کورنۍ کې وزېږېد. هغه په دوه کلنۍ کې خپل پلار له لاسه ورکړ، خو د خپلې زیرتیا له امله یې ډېر ژر له خپل تره او ماما څخه علمي زده کړې پیل کړې. څه موده وروسته اصفهان ته چې په د صفویانو په پړاو کې په بېلابېلو علومو کې د سترو پوهانو او عالمانو د راټولېدا مرکز ولاړ. فیض کاشانی په هلته کې د محمد تقی مجلسی او شیخ بهایی په شان له نامتو استادانو څخه فقه، حدیث او تفسیر او همداراز د ملا صدرا میر فندرسکي او میر داماد په شان فلسفانو له محضرې د فلسفې، کلام او تفسیر له زده کولو ته مخه کړه. هغه حتی د مکه په سفر کې هم له زده کړو لاس وانخیست. دغه ستر عالم له حج په راستنېدا کې د علم د زده کولو لپاره څو نورو ښارونو ته ولاړ او وروسته تر اتو کلونو پورې له مشهور عالم او فیلسوف ملا صدرا سره ملګری و او له هغه یې پریمانه استفاده وکړه. ملا محسن فیض څه موده وروسته خپل شار کاشان ته ستون شو او تدریس او تالیف ته یې مخه کړه. هغه یو تکړه عالم و چې په ځوانۍ کې یې د بېلابېلو علومو په زمینه کې د کتاب لیکنه پیل کړه او د نامتو عالمانو روزنې ته مخه کړه. د دغه فرزانه عالم په ګڼ شمېرو کتابونو کې کولی شو الصافي، مفاتیح الشرایع، الوافي، المحجة البيضاء او نوادر کتابونو ته اشاره وکړو. څلور دېرش کاله پخوا د دیارلس سوه شپږ شپېتم لمریز کال د وږې د میاشتې په دیرشمه نیټه د امریکا یوه پوځي چورلکې په فارس خلیج کې د ایران اجر په نامه په یوې خدماتي کښتۍ کې حمله وکړه. د جنګ په جبهو کې د باس رژیم په ناکامي پسې امریکا د دیارلس سوه شپږ شپېتم لمریز کال په اوړي کې په رسمي توګه د صدام رژیم په ملاتړ کې د مسافري الوتکو، کښتیو او تیلي پلیټفارمونو پر ضد حملې پیل کړې. د هغوی موخه د خپل تپل شویو سیاستونو سره سم جګړې د ختمولو لپاره د اسلامي جمهوري نظام مجبورول وو. د دیارلس سوه څلور شپېتم لمریز کال د وږې د میاشتې په دیرشمه نیټه د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ له سمندري ځواک سره اړونده تدارکاتي او لوجستیکي کښتۍ او د ایران اجر په نامه کښتۍ چې د سمندر په نړیوالو اوبو کې له بندره باسه د بوشهر بندر په لور روانه وه، د ماینونو د ښخولو په تور د دوو امریکایي چورلکو لخوا له کوم خبرداري پرته پرې حمله وشوه چې په هغې کې څلور تنه عمله شهیدان او څلور نور ټپیان شول. همداراز یې د دغه کښتۍ لس ماڼوګانو په سیمه کې د امریکا په قومندانۍ سترې بیړۍ ته منتقل کړل. له دغې پیښې وروسته په ملګرو ملتو کې د امریکا استازي وویل لکه څنګه چې دغه کښتۍ د ماینونو په کیښودلو بوخته وه، د دوو قوانینو په اساس ورسره داسې چلند په کار و. څو ورځې وروسته د امریکا مشرانو جرګې د امریکا د سمندري ځواک د دغه پوځي اقدام په ملاتړ سره یو قانون تصویب کړی چې له امله یې د امریکا سمندري ځواک دا حق لري هر هغه ایراني کښتۍ چې هڅه کوي د امریکایي کښتیو د تیرېدا خنډ شي په اوبو کې ډوبه کړي.
لویدیز آسیا په تیره اونۍ کې
د ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه ومنئ عزیزانو. د خبرونه په دې شریپو کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو چې لویدیځ آسیا په تیرونی اونیز پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پایه را سره ملګرتیا وکړئ.
گرانو مینوالو، لبنان ته د ایران د سوانګو د کشته او ورتګ او دغه هیواد د نوی حکومت د کار پیلول ایران ته د عراق د وزیر اعظم سفر او د یمن د جنوبی سیمو بدلونونه په تیرونه کې د لویدیځ آسیا مهمې پیښې او بدلونونه وو.
دوستانو، لبنان له دوو کلونو راهیسې له سخت اقتصادي کړکېچ سره مخامخ شوی او د نوي حکومت په جوړولو کې ځن سبب شو چې دغه وضعیت نوره هم بحراني شي. په دې منځمان کې د سوانګ کړکېچ د لبنان په ډیر سخت کړکېچ بدل شو چې د ولسي اعتراضونو زمینه هم برابره کړه. په داسې حال کې چې هیڅ عربي هیواد حاضر نه شو چې د سوانګو په کړکېچ د غلبې لپاره د لبنان مرسته وکړي، د ایران اسلامي جمهوریت د لبنان د مرستې لپاره مخکې شو. د ایران د تیلو لومړنی ټانکر د زیارت په ورځ لبنان ته ورسېد او د دغه هیواد د ګڼ شمېر خلکو له پراخ هرکلي سره مخامخ شوې. د ایران د ورلېږه شویو سوانګو دوهمه جوپه د خالی په سهار د سوریې له پولې تیره شوې ده او لبنان په لور حرکت کوي. لبنان ته د ایران د سوانګو د ټانکرونو ورتګ د دغه هیواد د خلکو له پراخ هرکلي سره مخامخ شوي دي. له بلې خوا د لبنان حزب الله وښودله چې د خلکو د مشکلاتو د کمولو لپاره جدي اراده لري او د ځینې سیاسي ډلو او شخصیتونو په سیاسي کاریو کې نخ کېلېږي. ډېر په دې باور دی چې لبنان ته د ایران د سوانګو ورلېږل د امریکا او په لویدیځ آسیا کې د هغې د متحدانو ستره ماته او د ایران او مقاومت لپاره سیاسي بریا وه، ځکه چې د لبنان او همداراز د ایران د کلابندۍ او بایکاټ د سیاست ماته شوه. امریکایان کلونه کېږي چې په لبنان کې د صهیونیستانو په ګټه عمل کوي او د لبنان د اوسني بحران سرچینه هم چې په تیرو کلونو کې د دغه هیواد خلق له ډیرو اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ کړي په بیروت کې د امریکا سفارت دی. د لبنان ته د ایران د سوانګو د ټینکرونو له رسېدا وروسته د لبنان د اکار د عالمانو ټولنې په یوه بیانیه کې وویل لبنان ته د اسلامي ایران د ټینکرونو داخل ده د امریکا محاسبات ګډوډ او بیروت پر ضد د واشنگټن اقتصادي محاصره یې ماته کړه. د رایو یوم د الکترونیکی ورسپانې سره د بیر اتوان هم د یوه یادښت په خبرولو سره لبنان ته د ایران د سوانګو ورلېږل په سیمه کې د اسرایلي او امریکایي سلطې پر ضد د ایراني، سوري او لبناني درې اړخیزه بریالیتوب وباله او هغه د لبنان د وضعیت د ښه کېده د اوږدې لارې د پیل ټکی وباله.
پر دې سربیره لبنان ته د ایران د سوانګو ورلېږلو له ایران د ویرولو تبلیغات هم شنډ کړل، ځکه چې د لویدیځوالو د تبلیغاتو په اپوټه چې په ایران په سیمه کې د نښتې او بدبختۍ عامل ښایي، په دغه کار سره ثابته شوه چې ایران حاضر دی حتی
په سختو حالاتو کې د سیمې د ملتونو مرسته وکړي. د ایران اسلامي جمهوریت په دغه اقدام سره وښودله چې د سیمې د ملتونو لپاره د ډاډ او باور وړ شریک دی، او د سیمې ملتونه د امریکې د ګدایۍ پر ځای له مخکې زیات دغه سیمه ایز قدرت ته توجه وکړي. د عراق د نجبه غورځنګ د اسلامي مقاومت رسمي ویاندوی نصر الشمري هم لبنان ته د ایران د سونګو ورلیګل د اسلامي ایران د ریښتونې وعدې او توان نخه وبلله، او هغې د لبنان د مقاومت او ملت لپاره تازه بریا ګڼلې ده. بل مهم ټکی دا دی چې تیره اونۍ په لبنان کې له دیارلسو میاشتو سیاسي بندونو وروسته د نجیب میقاتی په مشرۍ د دغه هیواد نوې کابینه جوړه شوه او خپل فعالیت یې په رسمي توګه پیل کړ، چې دا هم د لبنان د مقاومت لپاره یو بریالیتوب حسابېږي، ځکه چې د مقاومت مخالفان خپلې ګټې د لبنان د سیاسي بحران په دوام او د دغه هیواد په واټونو کې د تاوتریخوالو لپاره په زمینه جوړولو کې بولي. د میقاتی کابینې په داسې شرایطو کې خپل کار پیل کړ چې لږ تر لږه په لبنان کې د سونګو بحران تر ډیره حده ختم شوی دی.
د عراق لومړی وزیر مصطفی الکاظمی تیره اتبار ورځ په یوه وروستۍ یوه کال کې د دوهم ځل لپاره تهران ته سفر او له ولسمشر د پارلمان له مشر د ملي امنیت د لوړې شورا له منشي د ولسمشر له لومړي مرستیال سره کتنه او خبرې اترې وکړې. د سید ابراهیم رئیسی په مشرۍ د ایران د دیارلسم حکومت د کار له پیلولو وروسته مصطفی الکاظمی لومړنی لوړ رتبه بهرنی چارواکی دی چې تهران ته سفر وکړ. دغه سفر خودنه کوي چې الکاظمی له ایران سره د اړیکو لپاره د اهمیت قائل دی. په همدې لر کې الکاظمی له رئیسی سره له کتنې وروسته وویل عراق د مختلفو خبرو اترو او تعلقاتو په پراختیا کې د اسلامي جمهوریت له ټولو هلو ځلو ملاتړ کوي. عراق او ایران د اړیکو د پراختیا لپاره ګډې ګټې لري. عراق هم له امنیتي او هم له اقتصادي لحاظ له ایران سره د مناسباتو پراخول غواړي. که څه هم د عراق امنیتي اندېښنه له 2014 نه تر 2018 کلونو پورې سره په پرتله کې سخته کمه شوې ده، خو عراق هم هغه شان د ایران امنیتي ملاتړ ته ضرورت لري. له اقتصادي لحاظ هم په عراق کې د ایران له بیخ بنایی پانګونې پرته دغه هیواد د ایران د ګاز او برېښنا صادراتو ته هم ضرورت لري. په دې وروستیو کې هم عراق ته د ایران د ګیس صادرات د دغه هیواد د پورونو په وجه کم شوي دي. ویل کېږي دا موضوع له ایران سره د الکاظمی د خبرو اترو یوه موضوع وه. په عین حال کې د ایران اسلامي جمهوریت هم له عراق سره د اقتصادي تعلقاتو پراختیا ته مثبت نظر لري او حتی کوشش کوي چې د دواړو هیوادونو تجارتي اندازه په کال کې له دیارلس میلیارد ډالرو شل میلیارد ډالرو ته ورسوي. ایران او عراق د اقتصادي تعلقاتو د پراختیا لپاره د اورګاډي په اتصال تمرکز لري او له انرژي سره له اړوندو مسایلو پرته بصرې ته د شلمچې د ریل د پټلۍ او له عراق سره د ایران اورګاډي نیټورک نښلولو په موضوع باندې په وروستي سفر ټینګار وشو. د الشرق تلویزیون چینل په یو راپور کې ایران ته د عراق د لومړي وزیر د سفر په اړه ولیکل چې الکاظمی د ملګرتیا د افقونو د پرانستلو لپاره ایران ته سفر وکړ. د ترکیې ټی آر ټی تلویزیون چینل هم تهران ته د الکاظمی د سفر اقتصادي اړخ ته کتنه وکړه او وی ویل چې ایران او عراق د دوه اړخیزه تجارتي ملګرتیا او په پیاوړتیا ټینګار وکړ. د فرانسې څلورویشتم ټلویزیونی چینل هم تهران ته د الکاظمي د سفر او د ایران د ولسمشر سره کتنې لومړیتوب اقتصادي دوسیې وبللې او وی ویل د دواړو لورو په خبرو کې اقتصادي ماهیت غلبه درلوده.
ګران اوریدونکو، د یمن جنوبي سیمې هم تیرونه د ولسی مظاهرو شاهده وي. د یمن جنوبي ولایتونو کې په وروستۍ یوې میاشتې کې د ولسی مظاهرې شوې دي. د عدن، تعز، حضرموت، المهره او لهج ولایتونه د حکومتي ضد اعتراضونو شاهدان دي. د سوخترای ټاپو په سلګونو اوسیدونکو هم په هدیبو ښار کې د اماراتو د ملاتړ وړ د جنوب د انتقالي شورا د ځواکونو پر ضد مظاهرې وکړې. معترضانو د جنوب د انتقالي شورا پر ضد د شعارونو په ورکولو سره په دغه ولایت کې د خدماتو د بد وضعیت غندنه وکړه. د دغو مظاهرو اصلي علت هم د یمن په جنوبي ولایتونو کې اجتماعي او اقتصادی حالت ده. د معیشت ګډوډ حالت، د ملي پیسو د ارزښت غورځېدا او د سونګو د بیو زیاتېدا خلک په قهر کړي دي. د خلکو د برېښنا، د برېښنا کوټونو د فعالیت بندول او د جرمونو او جنایتونو زیاتېدل هم د یمن په جنوب کې د ولسی اعتراضونو عامل دی. په دې اساس یمنی معترضانو په خپلو نامناسبو معیشتي حالاتو باندې اعتراض کړی او د ټیرونو په سوځولو سره د یمن په جنوبي ولایتونو کې بیلابیلې لارې او واټونه بند کړل. د یمن د انتقالي شورا مشر ادروس الزبیدی، چې د اماراتو له ملاتړ برخمن دی، د ولسی مظاهرو په غبرګون کې د یمن په جنوبي ولایتونو کې بیړنۍ حالت اعلان کړ. د همداراز معترضان نفوذیان وبلل او حکم یې ورکړ چې له هغو سره سخت چلند وشي. د عدن په مظاهرو کې یو کس ووژل شو او څو نور هم ژوبل شوي دي. همداراز د ریاض د ملاتړ وړ حضرموت والی فرج سالمین البحسنی هم ګواښ کړی چې په سلګونو زره عسکر به له مظاهره چیانو سره د مقابلې لپاره ورولیږي. حقیقت دا دی چې هغه څه چې د یمن په جنوب کې روان دي، د امریکایي سعودي سیاست او همداراز د یمن په جنوبي سیمو کې د لویدیز د لاسوهنې نتیجه ده، او خلک هم په دې پوه شوي دي او د یمن له جنوبي سیمو د نیواکګرو د وتلو غوښتنه کوي.
ډیر محترم اوریدونکو، لویدیز آسیا په تیره اونۍ د دغه نننۍ اونۍ د دغه مطلب وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر د مستاسو له حضور اجازه غواړو.
الله مو خاد او آباد لره. شنگهای تړون کې د ایران دایمي غړیتوب.
ډیر عزتمن اوریدونکو، د ایران اسلامي جمهوریت د روان 1400 هجری لمریز کال د وږي د میاشتې په 16مه نیټه د ستمبر په 18مه د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه ښار کې د شانګهای د ملګرتیا سازمان په 1 سرمشریزي کې د دغه تړون دایمي غړیتوب ترلاسه کړ. د ایران د دغه دایمي غړیتوب او د متقابلو ګټو په اکله یو ځانګړې وینا لرو چې د خپرونې په دې برخه کې زه فاطمې له خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
تاسو ته وړاندې کوو. هیله ده چې تر پایه راسره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
تهران رادیو ډیرو خوږو قدر منو اوریدونکو، د تیری جمعې په ورځ د شنګهای د ملګرتیا سازمان اتو اصلي غړو له څارونکو غړي څخه د ایران د اسلامي جمهوریت په دائمي غړي باندې د بدلیدو په حق له خپل موافق نظر اعلان کړ او ورپورې اړوند اسناد یې لاسلیک کړل. د ازبکستان، تاجکستان، پاکستان، چین، روسیې، قزاقستان، قرغیزستان او هندوستان هیوادونو هیله وښودله چې په نړۍ کې د ایران اقتدار ته په پام سره په نړیوالو ټولنو کې د دغه سازمان د نوښت عمل زیات شي. په دې لړ کې په روسیې کې د ایران پخوانی سفیر او د نړیوالو چارو کارپوه محمود رضا سجادی وویل د ایران اسلامی جمهوریت هیڅ کله د لویدیز زیاته غوښتنه او ته نه دی تسلیم شوی او حتی د سلطې د نظام په تپلی چوکاټ کې تګ هم نه دی کړی. ایران په نړیوالو ټولنو کې تل د مظلوم پره کړی او سلطې نه ده منلې او د ایران دا کړنلاره د شنګهای تړون لپاره یو ستر اعتبار دی.
د شانګهای په ملګرتیا سازمان کې د ایران د اسلامي جمهوریت په دایمي غړیتوب سره د دغه سازمان سیاسي او اقتصادي وزن هم د پام وړ زیاتوالی موندلی دی. ایران ډیر ځوان نفوس او ماهر او متخصص انساني ځواک، پریمانه اقتصادي سرچینې، تخنیکي انجینیري پرمختګونه او د منلو وړ ځایي ټکنالوژي لري او د منځنی ختیځ بازارونو ته د شانګهای رسیدل اسانوي. د شانګهای د نړیوالو څیړنو د مرکزی غړي ډاکټر جیم په دې اکله وایي د امریکا متحده هیوادونه هڅه کوي چې د شانګهای د ملګرتیا سازمان غړیتوب ترلاسه کړي او دا د دغه سازمان د وزن او ارزښت نښه ده. د شانګهای په تړون کې د ایران د اسلامي جمهوریت په دایمي غړیتوب سره دغه وزن لا درون شوی دی. له بلې خوا اسلامي ایران هم له دغه غړیتوب په ډیر ګټه ترلاسه کوي او په تېره بیا د ایران پر خلاف د لویدیز بندیزونه به بې اغېزې شي، ځکه چې دا د ټولو لورو په ګټه ملګرتیا ده او د سلطې ضد نظام لا پیاوړی او لا یو موټی کوي. امریکا په دې کلونو کې ډیر کوشش وکړ چې د ایران اسلامي جمهوریت یوازې کړي خو نتیجه یې داسې نه شوه. دغه دښمنۍ د ایراني ولس په کمساري درېدنې او د انقلاب له ارمانونو په ملاتړ سره سبب شوه چې دغه ټولې بدغوښتنې اپوټه نتیجه ورکړي او د نړۍ هیوادونه د ایران سیمه ایز او نړیوال موقعیت ته په پام سره له تهران سره د ملګرتیا او د زیاتولو غوښتونکي شي. د شانګهای د ملګرتیا په تړون کې د ایران دایمي غړیتوب د دغو حقایقو او په نړیوال ډګر کې د ایران د اسلامي جمهوریت بریاو یوه نمونه ده. ډاکټر جیم زیاتوي ایران د شانګهای د ملګرتیا په سازمان کې په دایمي غړیتوب سره خپل یو هدف ته رسیږي او هغه دا چې شانګهای د تهران د حق غوښتنې او آزادي غوښتنې د غږ ته رسولو لپاره د ایران یو ارتباطي کانال او په نړۍ کې د ایران د پیاوړي دریز د انعکاس لپاره یو وسیله ګرځي او قدرت او نفوذ زیاتیږي. په دغه دایمي غړیتوب سره د ایران د اسلامي جمهوریت د اقتصاد د پراختیا پروګرام هم ګړندی کیږي او بازارونو ته یې رسیږي.
سیمه او نړۍ کې ملګری جوړول د سیمه ایزو اتحادیو او سازمانونو د جوړولو له اهدافو څخه دي چې له امنیتي او اقتصادي ګواښونو سره په مقابله کې وتوانېږي. په ملګرتیا او مرستو سره د خپل اقتصادي او سیاسي امنیت او خپلواکۍ دفاع وکړي. امنیت د شنګهای د ملګرتیا سازمان د جوړېدو یوه مؤلفه ده چې پراخ اړخونه لري. د شنګهای د ملګرتیا تړون هم په همدې موخه جوړ شوی دی او اوس پکې د ایران په دایمي غړیتوب سره د شنګهای د فعالیت ساحه د ایران له ګاونډیو هیوادونو سره هم په ټولو اړخونو کې پراخه شوې ده. په همدې حال کې په ماسکو کې د ایران پیژندنې د څیړنیز مرکز مدیر ډاکټر سفاروف وایي شنګهای یو امنیتي ته نږدې سازمان دی چې ړومبی له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره جوړ شو. ایران هم په سیمه او نړۍ کې د امنیت او ثبات د ټینګولو لپاره ښه رول لوبولی دی او دا په ایران کې د ملي ویاړ لامل ګرځېدلی دی، ځکه نو د شنګهای په ملګرتیا سازمان کې د ایران د دایمي غړیتوب نیک فال ګڼو. په اقتصادي اړخونو کې هم د شنګهای په ملګرتیا تړون کې د ایران په دایمي غړیتوب او د اقتصادي راکړو ورکړو په پراختیا سره لګښتونه او د شیانو بی اقتصادي تړونونو ته په پام سره کمیږي او د شنګهای بازار رقابتي او سیالیز کوي. په سیمه کې تجارت رونق مومي چې د شنګهای د ټولو غړو او د ایران لپاره هیله مندونکی دی. د شنګهای په ملګرتیا سازمان کې د ایران د ایمي غړیتوب په اوراسیا کې د ایران د صادراتو د زیاتېدو لامل هم ګرځي. د دې پترس کې چې د دې مهمې سیمې هیوادونه د ایران تولیداتو ته اړتیا لري او ایران هم د شنګهای سازمان له لارې دغه بازار ته په اسانه رسیدای شي.
عزیزانو، په هندوستان او جرمنی کې د ایران د اسلامي جمهوریت پخوانی سفیر او د نړیوالو مسایلو کارپو شیخ اتار هم په دې اکله وویل د شانګهای سازمان د نړۍ څه باندې 25% GMP په واک کې لري او دا د دغه سازمان او د ایران د اسلامي جمهوریت لپاره یو ښه امتیاز دی چې دغه اندازه زیاته کړي. ډاکټر سفاروف هم په دې اکله وایي د اوراسیا سیمې هیوادونه د ایران تولیداتو او محصولاتو ته ضرورت لري او ډیر خوشحاله دی چې له ایران سره پراخې راکړې ورکړې ولري، ځکه چې په دې وروستیو کلونو کې زرګونه روسي شرکتونه دیوالیه شول او د روسیې پر خلاف د لویدیز په بندیزونو سره لویدیزو شرکتونو ورسره ملګرتیا پرېښودله چې د دغه کار تاوان ډیر دروند او یوه ترخه تجربه وه. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د شانګهای د ملګرتیا په سازمان کې په خپل وینا کې په دغه تړون کې د ایران د دایمي غړیتوب په وجه له غړیو څخه د مننې په ترڅ کې وویل د شانګهای د ملګرتیا سازمان به خپل مخ په وړاندې لارې ته چې توانېدلی په ډیره لنډه موده کې غوره سیمه ایز او نړیوال موقعیت ترلاسه کړي دوام ورکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د شانګهای تړون په سرمشریزه کې وویل د شانګهای په ملګرتیا سازمان کې د ایران شاملې دل د دغه سازمان اقتدار زیاتوي. په یو جنبندۍ کې باید وویل شي چې اوس لویدیځ د ایران د اسلامي جمهوریت په سیمه ییز موقعیت او ارزښت باندې ښه پوه شوی دی او دې نتیجې ته رسیدلی دی چې له ایرانه پرته سیمه ییز امنیت امکان نه لري او د شانګهای د ملګرتیا سازمان هم په دغه تړون کې د ایران د دایمي غړیتوب د سند په لاسلیک کولو سره په شانګهای کې د ایران د نه شاملېدو لپاره د لویدیځ ټول پلانونه باطل کړل او د ځان لپاره یې په سیمې او نړۍ کې یو مهم موقعیت ترلاسه کړ، یو داسې موقعیت چې د شانګهای نړیوال قدرت به هم زیات کړي.
د تهران رادیو مینوالو په شنګهای تړون کې د ایران د دایمي غړیتوب او متقابلو ګټو په هکله مو د ځانګړې وینا واورېدله. هیله ده چې ستاسو د پام او خوښي وړ ګرځېدلی وي، نو په همدې ځای ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د سلامتیا په جامو انشاءالله پت اوسئ.
د تهران رادیو مینوالو په همدې سره زموږ د یو ساعت خبرونه هم پای ته رسی، خو که تاسو د انټرنیټ اسانتیا ولرې نو په هر ځای کې او هر وخت زموږ ژوندې خبرونه د تیرو خبرونو آرشیو او نور غږیز او لیکلي خبرونه سیاسي تبصرې مرکې او داسې نور پروګرامونه اورېدلې او لوستلې شئ چې اډرس یې د parstoday.com/ps. نو تر بل خبرونه خپل کوربه عبدالمجید دورانی ته اجازه ورکړئ. د خدای پامان. Thank you.